السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو د خبرونه کې موزه منورشه هرکلی کوم په د خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو خو په سر کې ورزو خبرونو ته چې زمون همکار احمد الله وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی قاسم باجوا د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار په حیث د دندې پریښودو اعلان کړی دی. په جنوبي وزیرستان وانا مارکیټ کې د اور لګېدو له وجې ګڼ دوکانونه سوځېدلې دي او د تاجکستان انتخاباتي کمیشن لومړی نتیجې ښایي چې امام علي رحمان زیات رای ترلاسه کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار ریټایرډ لیفټننټ جنرال قاسم باجوا د خپل دندې پریښودو اعلان کړی دی. نوموړي نن په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم ته د اطلاعاتو د ځانګړي سلاکار د دندې پریښودو خواست کړی و چې هغه منظور کړی دی. قاسم باجوا له هغې وروسته تیره میاشت وزیر اعظم ته خپل استعفا ورکړه چې په کورنۍ یې د اساسو تورونه پوري شوي ول. وزیر اعظم هغه مهال د باجوا استعفا رد کړې وه. د جنوبي وزیرستان په وانا کې پرون مازیګر ناوخته د لرګو په مارکیټ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 25 دوکانونه سوځېدلې دي. د محسن په نامه یو دوکاندار چې دوکان یې سوی دی نن مشال ویډیو ته وویل چې په کروڑونو روپو نقصان یې وشو. هغه او ځنو نورو دوکاندارانو حکومت تورن کړ چې په وخت یې اور نه دی مړ کړی. خو د ژغورنې یا ریسکیو ادارې چارواکو دا تور رد کړی او مشال ویډیو ته یې ویلي چې دوی د اور لګېدو څخه 5 منټه پس مارکیټ ته رسېدلي وو. ځای خلک وای اور د بجلی د کرنټ له وجې لګېدلې وو. د جګړو او فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د تخیلو خلک وای که حکومت ورسره د مالی مرستې او واپسۍ وعده زر پوره نکړي دوی به مظاهره شروع کړي. په دوی کې یو ملک میراباس خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې په افغانستان کې میشته کډوال باید واپس کړل شي بلکې د سیم کارډونو له لارې د دوی بندې پیسې هم ورکړل شي. خو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته په همدغه ورځ وویل چې له لکونو کورنیو څخه یوازې 15,000 نه دي ستنې شوي چې د امنیت تر بشپړ بحالۍ وروسته به هغوی هم خپلو کلو ته ولاړ شي. د هغه په وینا چې سیم کارډونو کې د تخنیکي مشکل له وجې ځنو خلکو ته پیسې نه دي رسېدلي چې دوی یې د مسلې هوارولو هڅه کوي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 315 یا نور کیسونه مخې ته راغلي دي او نور 10 کسان ترې مړ شوي دي. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ادارې په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې تر نن پورې په پاکستان کې د دې وایرس وهلو شمیر 319,319 ته رسېدلی دی. همداراز 6,580 کسان ترې مړ شوي خو 3,004 ترې جوړ شوي دي. د افغانستان د کونل ولایت چارواکي وایي 40 وسلوال د افغان حکومت د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. والی محمد اقبال سعید د اکتوبر په 11 په اسداباد کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې 4 د داعش او 6 د طالبانو غړي دي. دا په داسې حال کې دا چې له یوې میاشتې راهسې په قطر کې افغان حکومت د طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي. د تاجکستان د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو نتیجې تر مخه په واک قابض امام علي رحمان شاوخوا 91% رای په ترلاسه کولو سره د 5م ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر په 12 ویلي د یاد هیواد نږدې 91% خلکو د امام علي رحمان په حق کې خپل رای کارولي او نوموړی د نورو 9 کلونو مودې لپاره خپل ولسمشر وټاکلو. د انتخاباتي کمیشن مشر بختیار خدایارزاده په وینا چې د 11 اکتوبر په پارلماني ټاکنو کې 15.4% ووټرانو خپل رای کارولی دي. له 1992 راهسې په واک کې موجود امام علي رحمان 4 ځله پرله پسې صدارتي انتخابات ګټلي چې یوه هم غربي څارونکي آزادې او شفافې نه دي ګرځولي. دا انتخابات په داسې مهال شوي چې د هغه هیواد اقتصاد ستونزې د کرونا وبا پر مهال لا نور زیات شوي او سلګونه زره کډوال د کار لپاره د روسیې سفر نشي کولای او په خپل هیواد کې هم کار موقع نه لري چې له وجې د ځایي د اقتصاد ودې لپاره ترسیلات یا د پیسو لیږدل د ځنډ ښکار شوي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره ځانګړی سلاکار جنرال آسم باجوا له خپلې چوکۍ استعفا کړې ده. بیګاش په پوانا مارکیټ کې د اور لګېدو پیښې د دوکاندارانو په وینا کروڑونه روپۍ زیان اړولې ده. یو دوکاندار وایي د دوی دوکانونه د حکومت په وخت کاروي نه کېدو له وجې سوځېدلې دي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوال له حکومته زر تر زره خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کوي. په خیبر ضلع کې د لشمین یا ناروغي زیاته شوې. د باړي اوسیدونکی سلطان اکبر افریدی له حکومته غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او علاج لپاره د ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په هیواد کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره یې یو پلان جوړ کړی دی او په تاجکستان کې پرون ترسره شوی د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه هم تفصیل درکوو. نور یو شمېر رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه ته کور شئ نو الته کې نه یوازې غږیزی خبرونه اوریدلی شئ بلکې په لیکلې بڼه خبرونه، ریپورټونه او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو د فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم د مشال سره ملګری کېدلی شئ. د خبرونو په سر کې مو واورېدل چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره سلاکار جنرال آسم باجوا له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. مخکې هم دغه شان خبرونه راغلي وو خو بیا وزیر اعظم هغه استعفا نه و منظور کړې. دا وار ګورو چې جنرال آسم باجوا په خپل سویلې دي او په اسلام آباد کې څه تازه معلومات دي. د دې معلوماتو لپاره دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان ملګری شوی دی. طاهر خان، سب د جنرال آسم باجوا د استعفا په اړه څه تفصیلات لري؟
آسم باجوا په خپل باندې په ټویټر باندې لیکلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان ته یو خواست کړی او درخواست کړی چې د کوم د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعظم خصوصي دي د هغه نه د ذمہواری ختمه کړي شي او د دې استفاده منظور کړی شي. دې دا وایي چې وزیر اعظم د دغه درخواست منلې دي او د استعفا منظور کړی ده.
سمه ده. دا د دې کې مخکې طاهر خان صاحب یو خوده استعفا خبره مخکې هم شوې و. بیا زما خیال دی چې وزیر اعظم عمران خان صاحب نو منظور کړي که څنګه؟ او بل په هغه ورځو شپو کې د غزین رپورټونو راغلي په رسنیو کې چې جنرال آسم باجوا کورنۍ چې کوم دن واغه په بهر هیوادونو کې ځنې شتمنۍ لري او هغه دوی په خپل ټیکس کاغذونو کې هم نه دي ظاهر کړي یا د خپل وس او نوکرۍ او د کار روزګار نه هغه شتمنۍ د سیوا دي، نو هغه قصه څنګه شو؟ واغه د سیاست تعلق لري که څنګه؟
بالکل د سیاست تعلق ځکه لري چې اول کله د استعفا ورکړی و، نو هغه استعفا کله چې د وزیر اعظم موانه خصوصي او مشیران او خپل اساسه خپل شتمنه داغي تفصيلات جاری کړل. نو د آسم باجوا ډیر کاروبار ځنی کاروبار پکې د پاکستان بهر هم وو د خاندان. نو یو رپورت شایع شو دلته بیا وروسته چې یو خدانه خبره او بیا دلته یو رپورت شایع شو چې په رپورت کې دا ویل شو د دا وشوه چې د آسم باجوا د کورنۍ د زامنو د نورو خلکو په امریکا کې بهر ډېر زیاتې داغي کاروبار دی. نو په هغه باندې بیا بحثونه دلته شروع شو، ډېر زیات بحثونه شروع شول. جواب د کړې وو، جواب هم د لخوا راغلی وو، خو داسې ښکارېدل چې هغه هغه خلک دلته کانې نکړه او هغه باسونه روان اوس هم کرنا کلا چې کله سم مسله په پاکستان کې سیاسي مشرانو د جیدادونو په اړه باندې یا بل باسونه شروع شي نو بیا د اسن باجوا په خلاف باندې دغه زاړه شیان بیا هم دلته په سوشل میډیا خواله رسنیو باندې راشي. دا ښکاري چې د دغه روحجان یا دغه باسونو په بنیاد د استعفا ورکړي ځکه چې په ټویټر باندې ته د هغې وجوهات نه دي خولې چې دی ولې بیا مجبور شي چې دی استعفا ورکړي. خو دا امکان شته. دویم دا چې دی د پاکستان کې چې کوم د چین پاکستان د راداري کوم لار دا اقتصادي سی پیک دی د هغې چې کوم یوه تارکي جوړه شوې ده چې هغه د ټولو پروژو په اړه باندې دا هغه زی مواردا نو دې د هغه مشر دی په هغه ځای باندې پاتې دی. البته د وزیر اعظم د موارد خصوصي نه استعفا ورکړه د وجوهات نه دي لیکن د شخکاري چې مخکې جرده په اړه کوم باسونه کې چې هغه باسونه هم اوس هم کرنا کړی کیږي.
سمه ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب. نور معلومات د پاره به تاسو ته بیا راځو. نور خبرونه کې اوریدونکو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعات او معاون خصوصي جنرال عاصم سلیم باجوا د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه دا خو نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پاکستان کې د ټولو منصوبو سر لرونکي ادارې یا سی پی کتارټي چیرمن دی او هغه مشري یا هغه دنده لا هم دوام لري.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان په وانه کې پرون په یو مارکیټ کې وور لګیدلې وو. دکانداران وایي د دوی د کروڑونو روپو زیان شوه چې حکومت دې ورسره مالی مرستې وکړي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور هم پوری کړی دی چې د وور وجنې عمله په وخت ورنه ورسېدلې. خزایي چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی ډېر زر د پیښې ځای ته د وور وجنې لپاره ورغلي وو خو دغه ځای کې دغه مارکیټ یا دغه بازار چې کوم د لرګو بازار وو نو پکې زکه ډېر زیات زیان اوخته دی. اشتیاق مسعود مو په نور حال خبر وی.
د سویلی وزیرستان وانه بازار کې 13 ورځ مزدیګر مال د لارګوي مارکیټ کې اور لګیدلو په نتیجه کې ګڼ شمیر دکانونه تباشوي دي. وانه کې د عوامي نېشنل پارټي مشر ایاز وزیر د لارګوي مارکیټ کې د اور لګیدلو حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان ک
درې باسي لګیدل راځي اور لکینا کرورین او نقصان ورسته کو دوی واځه ته موږ غلا زر ورسته دو رېټ 112 نوي
دوانا لارگی مارکیٹ کے ددرے دکانداران و خبریں ہم وار وئی
محسن لارگی منڈی وا تقریباً بازو لگے دا 35 لاکھ نقصان خالی موش ہوا ٹوٹل نقصان سے وایا پچیس کہیں سویدی ګودام او درو پاره د زیات مړینې شي چې بند کړو مړینې شي هغه ورڅوي دي اکو ما تا و درا سستی وکړل چې د بالټې خپل وټنن سره پر اول خپل یورم نو بالټې بندې
همون ما در ګول دار غریب نه مو خپل بندې سره که سامان ول سره چا پرا وا په پوسا دا ارجا یلی پاس ارجا ختم شو دا څمر کا جوال بو حکومت نشتا په موګا نو روغا کنه اول یور زر کې مړه دا جوال کی ما د دې غا دا څنګه یار واسطه دی وا د زر کې مړه دا ډېر غټ نقصان وسو کوورز د خپل مز غریب خلک غونډه د مولینا د ځنه پښتنا کوي په کارځه باندې وروړا دا ګمولي نه ټول تاسو مشانی نه وسبل یارې مشانی نه او دمره تابوي وسو چې بالکل عقل نه بهر تابوي وسات
عبدرازي کې ما ته ول دوه منډه یې نه و تیرونه منډه یې نه و د کډ کې منډه یې و واټای منډه یې نه و دا هر شي ته یور ولا کې دور هر شي وستی ورخه په تاسو په تلاس لا کاری په نقصان نه دوه سره دا ورسه دا ا یری ته یې شه دی ورور اسکار وټر ته یې شه دی خالی خلک سی بس ته خې دا یوري اې ته مش په سر
د
سویلی وزیرستان واڼه ریسکیو 1122 مشر یاسر خان د اور کابو کولو د شوي نقصانونو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اور خو تقریبا 4 بجې لګېدل او مارکیټ زموږ چې کوم فایبر ګیټ عمله راغی خو هغه ټایم ویدن 7 منټ ریسپانس وکړه. میټینګ شروع کو خو چکه هوا چلېده او بل هغه بوسی مارکیټ او لرګې او فروټو کې هغه بوس نه بندي هغه نو هغه ته اور ډېر زر پهلاوي کې هوا سره پهلاو شو او وجه بس مارکیټ کې چې څومره دکانونه وو هغه لرګې وو هغه ته اور لګېدو. موږ تقریبا 6-7 ګنټې مسلسل اکټیویټیز وکړو اور هور هم کابو کړو. تقریبا 11:30 بجې چې هور موږ کابو کړی وو. زخمیان خو جوړ کې نشته خو دغه مارکیټ تقریبا د فروټو والا چې کوم مارکیټ هغه ټول سوځل او اخوا چې کوم باندې بازار ته به موږ کوشش وکړو هغه سیټ کور کړو. نو هغه سیټ سیف شو او د دې خوا چې کوم د لرګي والا فروټ سیټ چې کوم وو چې کوم کې د بوسه پرته وه نو هغه سوځېدلې.
د واڼه مارکیټ اور کې نقصانونو سره مخامخ شوي دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی سره د مالی مرسته وکړي چې دوی خپل نقصانونه پوره کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د شمالي وزیرستان په بیکوره شو کډوالو کې د دتخیل سیمې خلک وایي د حکومت د سوزل وادو باوجود هم خپلو سیمو ته ستانه نکړل شو. دوی په بنو او خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي. دوی په افغانستان کې خپلو میشتو عزیزانو لپاره هم بیرته ستنېدل او مالي مرستې غواړي. چارواکي وایي یوازې 15,000 کورنۍ خپلو سیمو ته له واپسې پاتې دي چې دوی به هم د امنیت ښه کېدو سره سم واپس کړل شي. په دې حق له نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان د تاخیلونه بې کوره شوي هغه کډوال چې لا هم ستانه شوي نه دي. تېره ورځ بنو کې مشرانو د یوې غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سلګونه کورنۍ نقدې مرستې باندې چې ورته یې جاري کړي او افغانستان کې د کالونو نه میشترونه یې نور ستانه کړي. د دتاخیلو زوی سیدګي یو مشر ملک میر عباس خان مشال ریډیو ته وویل
چې کمه ډی پیس په افغانستان کې پروته دي. هغه د رودا والی باندې تا بل د کمه چې سیمې د سره کړي وه لاوز پېښور بیمه ول افسرونه هغه سیمې نه غون بند کړی دي. درنې مزره کاسونه پرچنې بلاک کړی دي. د ناغ د مرستې سیمې نه بل د افغانستان کې مو ډی پیس دی پلامن دی په فسا ملا دی په میر سفر دی د ډاکټر یې په نشته سره دونو ګونې په لاس راکو چې میشتا ګلم خون سنټر خود کو په داس پر نیم کولا کې میش پاکستان ته چار پر سری کې خدای زون نه پاوی نه پاوځ نه سول حکومتون خبرای نه مشر دون په خبرای شاهزر غنځی ته منه پرې چې خپل غټو تلور شهر وشي کا ته منه پرې.
ملک رحمت غلام خان وای چې د سلورو میاشتو نه زنه کډوالو نقد امرستې ناراضي چې سیمونه یا په سیمې امرستې بن شوي. افغانستان کې میشتا د دوی د تاخیلو کډوالو دا کالونو نا واپسی نه کیږي.
مشتا فیډی مولا یوزی فارمینا روکړی چې توسه دا فارمینا خپل زیو ریلتا دلتا دای چینج کوای شي دا پیسې هغه میژوس تا ډاکړل دای سره تقریبا 2 میاشتې مخشه میژ جمع کړلې پیډی مول زرا تر اوسه پرې پابونه اته کې سم مال دای نو کو دوامه خبره چې کیم د میژ په افغانستان کې کیم ورنا دي مشکلاتی نه دي دای کاروبار نشته دای ته رشن نه مې دای ته تاګ رو تاګ لیار نه کولا ویری د میژ ډډ باډای چې کیم دی مړی وشي آلتا آغاجی کے شخیری نمیر مطالبی تو سے او منائی کچر دا مون منالی نمیر طول وزیری تانو اتمنزائی کم خبروی پی وی اتفاق سراوی دا غی خلاب آوز و چطاوی.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې صدا پاسا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې هر میاشت ورته نقد مرستې راځي. د کومو کورنۍ چې مرستې نه دي ترلاسه شوې هغوی حق پاتې دي.
15,299 خاندانینه ویریفاید او د تمیز هر میاشت 2,000 روپۍ نغد امداد داور کوي. د سیورې مخشه میز 3,00,000 او 15,000,000 روپۍ فنډ ریلیز کړه. د چا د فارم په واجه باندې یا ټیکنیکل نه را داسې کمی وي د هغې د واجه ناس خلکې ته میسجز ندی شوی ادے دا مطلب نہ دا چے دے خال کے کہ میں پیسے دی آغا ضایا شوے یا خروپ شوے دے افغانستان دے ٹی ڈی پی زینا میش بار بار دا خبرہ کڑیے دو چے پی ڈی ایم اے مکمل تیوری کڑیے دو ویتا دے واپس ہی چکی ما فیصلہ دو دا صرف دے پی ڈی ایم اے پا ڈسپوزل بوندے نوی بلکہ پا دیشے نی رہا ادارشا میلے وی چے پی غیشے سیکیورٹی فورسز مہم رول لے باوی کی میں علاقے کلیرنس وشی دے نارمل زندگی تے راولے دے پورا چے کم شاہینا ضروری دی چے کلا دا شاہینا ٹول انشور شی بیا دینا پاس میر اگے علاقے تا خالق لاجی
ضرب عذاب عملیاتو لکابل لکونو کډوال بے کور شوی ول چے دا انتظامیه په وینا 90% نه زیات ستانه شوی خود دا تاخیل نیمایی سیمو بے کور شوی لا هم بے کور دی د حکومت د شمیر تر مخه صد پاسا 15,000 کورنۍ لا هم بے کور دی او افغانستان کې میشته کډوال د دې پرته دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شبیر حسین گیګیانی په پیښور های کورټ کې یو ریټ یا درخواست جمع کړې او غوښتنه کړې چې عدالت د حکومت دې ته مجبور کړي چې د امنیتي ادارو سره د تحقیقاتو په مرکزونو کې د ساتلو بندیانو تفصیلات څرګند کړي. عدالت په دې اړه د اورېدنې لپاره د روانې اکتوبر میاشتې 28 نیټه یې ښده. د ایډوکیټ گیګیانی په وینا دا معلومات ځکه ضرور دي چې دې سره به د لا درکه کړل شو کسانو شمیر هم معلوم شي او خلک به خبر شي چې آیا رښتیا هم لا درکه کسان د امنیتي ادارو سره په قید کې دي او که څنګه. مشال ریډیو د بندیانو د په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت د کورنیو چارو وزارت او د لادرکه کړل شو کسانو لپاره د حکومتي کمیشن سره هم رابطه وکړه خو هغوی ویل چې په عدالتي مسایلو تبصره نه کوي. د ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ته په عدالت کې د جمع کړي درخواست نور تفصیل غوښته دی. دی وایي
زمونگ این قانون این ام داوی قانون ام داوی چیرا یو لیمیٹ تی چیرا دین زیاد تسوق ساتلی نشی پا جیل کی یا بندیوان نشی ساتلی یا انٹرمنٹ سنٹر کے ناو داغی ٹیم دی لکه ایم پیو لان دی 30 روزی دی داغی صاحب عام زمون قانون لان دی 24 گھنٹو کے وی عدالت تی پیش کے گینی 14 روز کے بچالان ورکے چونکہ دا انٹرمنٹ سنٹر دا پریونٹیو ڈیٹینشن کے رازی نو دیکی بیا زمونگ این آرٹیکل 10 داوی چیرا کو کلا پا پریونٹیو ڈیٹینشن کی نو آغا با بیا د دریم مشنه زیات ډیټینشن نه مده او تاسو په د انټرمنټ سنټرو کې د لسلو سکول خلک هم پراته دي نو کوپرس کې د دریم مشنه زیاتی کې مناغه بیا د صبح د یو کوټو چیف جسټس بخپل یو ریویو بورډ جوړی چې پای کې بد ریټایر د یو کوټ ججن صاحبانی او بل دي خلکو کې سنا ګوري ریکارډ بدین راغواړي نو کوچا خلاف سو نوی نو پری دی به کو نوی متعلقہ عدالتونو ته حواله کړی. یو خو زما دی کې د استعداد چې ریویو بورډ دی جوړ شي ځکه چې کلونو نقل پراته دي دوی مدد چیر ای کوټ ته صحیح اعداد و شمار ورکی چې څومره انټرمنٹ سنټر دی سو زره خلق پکی دی د کلن دی دې کې د انټرمنٹ دوران کې څومره وفات شوی دی یا د تشدد نه یا د لوګ نه یا د ظلم زبر نه او څومره کسانو ملټری کوډ په ذریعه ٹرائل شوی دی څومره کسانو په عام آرډینری یا اسپیشل قانون لاندې ٹرائل شوی دی څومره خوش کړی شوی دی بل باقاعده د هغوی د کاونسلنګ باره کې چیرې حکومت څه کړی دی او دا د شمار ورکې چیرې څومره چونکې چینیټ سیول پاور کې چې د 2011 قانون لاندې چې اورسایټ بورډ به جوړیږي دار قید بندیوان کیس پا باقاعده د هغوی تفصیلي جائزه لیو دی د قانون باندې عمل درآمد دې کړی اورسایټ بورډ هم نه دی جوړ نو چیرې اورسایټ بورډ رپورټونه پیش کړی شي.
ګګېڼې صاحب تاسو د اکشن ان ایډ په نامه د آرډیننس ذکر وکړو دا د خیبر پختونخوا حکومت په 2011 کال کې جاری کړو چې امنیتي ځواکونو ته پراخه واکونه ورکړل. چارواکو ویلي چې دا حکم یا فرمان د بې امنۍ ختمولو لپاره ضروري دی. تاسو په دې اعتراض کړی دی او چیلنج کړی مو دی هغه څنګه شو دغه کیس کوم ځای ته ورسید؟
دا ریټ انټرمنټ سنټر باره کې هم مخکې ما ریټ کړو چیرې دا اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن 2011 دا ان خلاف دی دا انی د بشری د بنیادی حقوقو پکې وایلیشن کوي او انټرمنټ سنټر هم غیر قانوني دی او دې کې چې څومره خلک بندیوان دي په زرګونو چې دا د مو کوپرس کا ګناګار دي جرمونه کړي دي نو دا مل دا قانون مطابق عمل کی چکم موجودہ عدالتوں نے دی تدیدا والے کرشی چی ٹرائل شی چکم گناہگار دی چاہیے تو سزا بھی لو شو کو بھی گناہ دی چپرے کھولے شی اب وہی کورٹ ہمارے ٹیکس پکڑو ہو بیا سپریم کورٹ کی سرکار چینل چیلنج کنو آگا سٹے ورک کرے دا آگا کیس کو سپریم کورٹ کی چلے
گگنے سے کبیر تستاسو دا پیخور ہائی کورٹ دے ریٹ یا درخواست را شو ہم نتیز و کنو تو بیا بیا ویلی چی دا غیب کشو کسان نوشمی راغ امرا پزرگونو کی ندے لکا سمرے چی دا بشری کنو امنیتی ادارو د تحقیقاتو ځینی مرکزونه یا ډیټینشن سنټرونه هم ملکی حکومت ته سپارلی دي. بل د حکومت یو کمیشن هم د دې مسلې په حلولو بوخت دی. نو تاسو ولې د امنیتی ځواکونو سره په قید کې د موجودو کسانو شمیر معلومول غواړئ؟ دا ولې ستاسو لپاره ضرور دی
چې پته ولګي کنه چې د پزرګونو خلک بندیوان په انټرمنټ سنټرو کې ولې دي، آیا دی خلاف سشتا یا نشتا جورو میں کڑی دی نید کڑی کنے سر اپسی دی چا زلد پارا دا نارض گئی دا وجہ بندی وان دی آخر ملک کے قانون دی آئین دی ہر سڑی حقوق پدا آئین دا قانون مطابق ڈیل کی گی نو چی پتے ہو لگی آخر لیس لس کالو نوالی پروتے کجورو میں کڑی دی چی عدالت و قانون تا والی شو کجورو میں نید کڑی بی گونا دی چی خلاص کڑی شو.
دا وو د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شبیر حسین گیګیانی چې په پیښور های کورټ کې په امنیتی ادارو د امنیتی ادارو د تحقیقاتي مرکزونو کې ساتل شو بندیانو په اړه پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې او زمونږ همکار بشیر ګواخ سره یې دغه درخواست په اړه خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. شارٹ ویوز 12013 15315 او 15155.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر قبایلی ضلعه کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې. مشال ریډیو ته د صحت ځایي ادارې لخوا لیږل شو معلوماتو تر مخه له 2000 زیات کسان په دې ناروغي اخته دي. په دې حال کې ځنو ناروغانو بیا شکایت کړی چې په هسپتالونو کې ورته ضروري انجکشن یا ستنې نه ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي چې دوی اول د یو ماشین یا ګولو په ذریعه د خلکو علاج کوي او هر چا ته د ستنو ضرورت نه وي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ کې نور حال اورو.
د خیبر ضلع وګړي وایي هلته په روغتونونو کې د لشمینیا ناروغۍ ستنې ختمې شوې. دې سره د دغې ناروغۍ نه متاثره په سلګونه کسان د علاج نه محرومه شوي. ډاکټران وایي لشمینیا ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي په مخ، لاسونو او پښو ترې زخم جوړ شي تر یو کال پورې نښه کیږي او بیا داغ هم پرېږدي. د باډي سلطان اکبر پردای مشال ریډیو ثوی ډیر مودو شوا چې د دوی د صحت په بنیادی مرکزونو کې اوس د لشمینیا د علاج سہولت نشتا.
موسره داسې دوه درې مریضان مې راشول چې هغو په مخ باندې، هغو په لاسونو باندې، هغو په خپو باندې د هغو نه و د لشمینیا میاسې د چیچلو د وجې نه. نو دا یو غټه المیه ده چې د یو مرض انجکشن چې دلته ناپید شي او په میاشتو میاشتو هغه نه وي او دلته مریضانو هغه دانې، هغه زخمونه، هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او هغو نه چې نورې مسالې جوړېږي. هغې لپاره بنیادي یو سپرې هم کېږي چې هغه د ملیریا سپرې ده، لشمینیا سپرې ده. نو مونږ په دا 2015 نه واپسی شوی دو نو په ډیر مختصر ځایونو کې د ملیریا سپری، انټی ملیریا سپری او ساتي دی انټی لشمینیا سپری دا خو به هم لیدل نه دو.
د لنډ کوتل یو تن محراب شاه اپریدای وای لشمینیا ورستر بل زیاتی کی یو کمای پکې ناراضی.
زمونږ درې وړه تاثیرونه سپاتلونه به ترته هم لنډ کوتل جمرو دو باړه پاغو کې د تعداد چکونه د لشمینیا مریضان چکونه دغه په زرګونو تعداد باندې بیا کسان په زرګونو باندې وی اوستنې 200 یا 300 اوستنې راوړي. هغه 200 او 300 اوستنې چې کومه دغه پر بالکل ناکافي وي. دا مرض په خیبر کې زیاتېږي. په کار چې په درې واړو تحصیلونو کې بجامرو د پلانډ کوتل په باړه په درې واړو تحصیلو کې دغلا چې کوم دی په هسپتالونو کې خپل خپل د لشمینیا بلاک جوړ کړی شي چې په هغه کې صرف د لشمینیا علاج کې پلانډ کوتل کې په بجامرو کې په باړه کې.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نیکداد اپریدی ته مو دغه ستونزه وړاندې کړه. نو دوی ویل
یو وخت کې موږ سره کلشمینیاسس انجکشن کمی شوی وي، نو موږ په هغه کې حکومت ته سوال وکړو، نو 1500 انجکشن موږ ته راورسېدې. هغې نه علاوه یو نوی مشین یې راکړو چې هغې ته ترمومیټ وایي. ترمومیټ هغه مشین دی لکه فیزیوتراپي غوندې چې دی ټکور ورکوي، قبضې کوي چې زخم وي، خاص کر یو وزه چې چیچلې وي ماشي، هغه ځای باندې موږ دا مشین روزانه ورته لګوو او تاثیر یې همغه د انجکشن برابر دی. دین علاوه لکه ډایرکټر جنرل صاحب ډاکټر نیاز او ډاکټر رحمان صاحب او ډاکټر شایسته ته موږ ریکوست وکړو کوم چې زموږ منیجر ده چې موږ ته که فرض کوو انجکشن نه وي نو موږ ته کیپسول راکړي. 1500 کورس کیپسول موږ ته ملاو شو چې په یو کې 50 دانې موجود وي په یو ډبي کې، او د یو ډبي مکمل کورس قیمت په مارکیټ کې 14000 روپۍ دی. نو دا چې وګورې اتوله کو داروګان د موږ ته ملاو شول، نو چې کم سړی کې ستنې یا ضرورت نه وي نو موږ ته دارو ورکو ګولې د 14000، او که په ګولو کې باندې نه زیات ښه کار لکه د ترمومیټ مشین کوي نو زیات کسان موږ اوس په ترمومیټ مشین باندې واچول.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې روان کال کې په جمرود، لنډی کوتل او باډه یعنی درې واړو تحصیلونو کې د لشمین یا د کیسونو شمیره څه باندې 2000 ته رسېدلې، او اوس هم د ورځې په سرکاري روغتونونو کې په لیبارټریو کې تر 60 پورې کسانو ټیسټونه مثبت راځي، او ځنې لرې پرتو سیمو کې خلک بیا شخصي کلینیکونو ته او ځنې ټیسټونو او علاج لپاره پیښور ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ګرانۍ خلاف کې یو پلان جوړ کړي چې لمخې به یې په هیواد کې نرخونه کنټرول شي. نو مولي دا اعلان په داسې حال کړي چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد د مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. آیا د ګرانۍ د کمولو اعلان پر ځان د مبینه فشار کمولو لپاره عمران خان دا خبره کړې، او کنه حکومت رښتیا هم غواړي چې ارزانی راشی؟ د دې پوښتنو د جواب لپاره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ټوئیټر پیغام کې په داسې حال کې په ملک د ګرانۍ د کمولو یا قابو کولو خبره کړې ده چې د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ شروع کولو پریکړه کړې ده چې د دوی په غوښتنو کې د ګرانۍ کمول هم شامل دي. خیبر پښتونخوا کې د ژوند بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکي عام اولس وایي چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کول ورته ګران شوي دي. عطا الله نوم یو مشر وایي چې په دې منطق نه پوهیږي چې وزیر اعظم وایي چې درې ورځې پس په دوی د ګرانې ستونزې ته ګوري.
د وزیر اعظم صاحب دا خبره چې زبر ګل پر نوټس علم نو ډېر دا ول بیان کې چې د خوب لیدل لري کم زبر ګوته ویل لري چې الکه تر خالي پر نوټس والا رده نه مخکې نوټس والا کدا ګرانی د درې ورځو نه مخکې شروع شوی خو بیا دې ټیک ته دې په سوچ کې چې هر بل رس په زنه نوټس والم، او کدا ګرانی د ته راتلو سره شروع شوی نو دا دوه کال دې په کم خوب ودو. آیا ته پته نه لګی چې وړو په وو سونه د یار لسو تور رسیدل د ته اوس پته لګیرا د تاسو پورې خپل عوامو پته نه لګیرا؟
یو دکاندار عطف توقیر وای چې د زیاتې ګرانې لوجه دومره دکانداری خپل نه کیږي چې خپل د کور خرص پی پوره کړی.
مخکې چې موږ 100 روپۍ راوړنو موږ پکې 300 روپۍ سودا واغشته دا 2500 روپۍ به موږ سرجیب کې پاتې شو د نور سبا د اخراجات یا بل ورځ موږ په خوله ټیم پاس شو. اوس بل ورځ ما سبزی وړه سبزی ما چې نوٹ میں ور کنو 800 روپے مال صرف پیاز ٹماٹر لگان راگل در رقم ز انصاف تے تس ماتوی زبدی کی مشومان لپے سکی سبان دوڑم دل تب دیکھو او گورے چ زما دروازے آمدن سمر دی دیکھو چ گور ما بس د بجلی ٹیک سن سمر دی دیکھو چ گور زما بس د مشومان فی سن سمر دی دیکھو ز دکاندار مکھ تے اعلان کڑو د بجلی د معاف کی دو چتا سب 20000 روپے بجلی معاف کو صرف 4000 روپے رات سم معاف کڑا غم تاس پتر ریٹ زیات کو پاگی کی تاس معاف لو مقبلو نہ رن وصول کل د بجلی قامت کی د مشومان د سکولن فی سن دی ا رو مقب فی سن ر بس مشومان سکول د تلیم ندی او فی سن رن غواڑی دمغه کم زین روڑو امید د حکومت نہ زمار سے نشتا خو لگ معمولی پر د چدی بو نہ بار روز چ لگ معمولی پر اس پہ مو باندے سوالو دوم رم کوی چ پو بو کے مکمل ڈوب کے چ ملم کے
پاسیت محکمہ کے کارکون کی فیاض علی شاہ وای چ کم وخ نہ گرانی شروع شوی وا باید هغه وخت حکومت نوټس اغسته وو او نرخونه قابو کړی وو او دغه لول نرخونه راټیټول اوس د حکومت د وس کار نخکاری
دا مخکنه چې کومه گرانی د په دور کې رااله او دا دوه کال د گرانی او چلی دا او اخیری خدونه کراس کړل نو هغه ټیم کې دې ته دا پته نه لګی دا چې یاره گرانی دونه حد ته تلی را پری خو دې سره د گرانی روختام دی ولې نه کو هغه ټیم سره دا دونه حد ته لړ چې اوس خدا عوام ته دوړو ملونو ته دکاندارانو ته رسیدا هغه چې چرګوټی شوړو شو چې چینی شو وڑی شو مسالہ شو دار کور روزمہ راشی زونه آ لیڈی مخ کنه چې کم دې دل پکار دو جیرا مخ کنه دې رغتام کړو
بلخه وزیر اعظم عمران خان دا تیر خالی پاورز خپل ټوئیټر پیغام کې دا منلې چې نرخونه سیوا شوی دی او گرانی هم راغلی دا خدای هم ویلی چې د ګل ورځ نه د گرانی قابو کول لپاره خپل تګلارې وټه کی او نرخونه راکمول لپاره به عملی ګامونه پورته کول پیل کړی دوی دا هم ویل چې حکومتي ادارې لګیا دي او د گرانی وجوهات هم معلومه وي دین علاوه دا پیداوار او کارخانو وفاقی وزیر حماد اظہر هم په خپل ټوئیټر دا ویلی چې راتلونکي هفته نه به نرخونه راټیټول لپاره عملی ګامونه پورته کړي دین وړاندې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکو مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویلی چې دا مصنوعي گرانی ده او ضرب په حکومت قابو عمومي خپل مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت سره معاشي پالیسی نشتا او د حکومت ناکامه پالیسیو له وجې د ولس ژوند د ګرانې له وجې ګران شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د تاجکستان خلکو پرون دغه هیواد د ولسمشری انتخاباتو کې برخه واخیسته د انتخاباتو د کمیشن د اعلان تر مخه په 80% خلکو خپل رائے استعمال کړی دي او په دغه کې د تاجکستان د واکمن رژیم او ولسمشر امام علي رحمان مخالفین وای چې په کې درغلی شوې دي او دوی ته د منلو وړ نه دي صفی الله استانګزی مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي او تاجک ریډیو په حوالہ یو ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ترا بولم
د تاجکستان خلکو د جمهوری ریاست په داسې ټاکنو کې برخه واخیسته چې ګمان کیږي ګټونکي مخکې له مخکې معلوم ده وړاندوینه کیږي چې لاته وشتو کلن رئیسی واکمن ولسمشر امام علی رحمان به یو وار بیا د یوې او کلنې دورې په مخه ولسمشر شي د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې له سهار وختي په پیل شویو ټاکنو کې یک شنبه څه باندې 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې د رایه ورکوونکو 80% جوړوي په تاجکستان کې چې کله درای ورکونکو په شرایطو برابر او کسانو لډلې لنیمایي یا 50% زیات کسان رای ورکړي انتخابات مشروع او ترسره شوي بلل کیږي خو د تاجکستان د ولسمشر او واکمن رژیم مخالفین وایي ټاکنې ناقانونه دي او نړیواله ټولنه باید پایلې مشروع ونه ګڼي ټاکنې داسې وخت وشوي چې د تاجکستان لسګونه زره وګړي په روسیه کې کار کوي او د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر له رای ورکولو پاتې شوي د تاجکستان د سوسیال دیموکرات ګوند مشر رحمت الله نظروف د آزادی اروپا رادیو تاجکی څنګه ته وویل ټاکنې ځکه بایکاټ کړی چې د خلکو رایه مهمه نه و بلکې د خبره هغه څه چې کمیسیون غواړي تر سره کیږي
هر یو شهروان باروي طرفدوري
هر څوک حق لري چې د انتخاباتو په پلوي ژغ پورته کړي یا یې پر خلاف وي موږ داسې وکړل چې کولاړ سو او پر 15 کاندیدانو هم خط کش کړو بیا هم د ټاکنو کمیسیون له خپل ځانه رای او شمیري جوړوي
د تاجکستان د ټاکنو کمیسیون بیا د نظروف د خبري ردوي او وایي په 2 اونیو کې به د خلکو د رایو په اساس د ټاکنو ګټونکي اعلان شي په اوسنیو ولسمشریزو ټاکنو کې په امام علي رحمان سربیره رستم لطیفزاده عبدالحلیم غفوروف مهراج عبدالعیف او رستم رحمتزاده چې د بیلابیلو ګوندونو مشران دي ټاکنو ته درېدلی وو. منتقدین وایي دغه څلور وړه کاندیدان د حکومت تر کنټرول لاندې خلک دي، ځکه مخالفو کاندیدانو ته د کاندیداتورۍ چانس نه ورکړل شوی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له 1992 کال په دغه هیواد واک چلوي. په 2016 کال کې د دغه هیواد اساسي قانون د امام علي رحمان په خوښه تعدیل شو چې پکې د پر رهبر ملقب شو او تر هغه پورې چې خوښه یې وي د ولسمشر ټاکنو د کاندیداتورۍ اجازه لري. که څه هم ویل کېدل چې دا وار به امام علي رحمان خپل زوی 2 کلن رستم امام علي ټاکنو ته ودروي، خو په اگست میاشت کې په خپل امام علي رحمان کاندید شو چې ورسره د رستم د کاندیداتورۍ ګنګوسي غلي شوې. رستم امام علي چې د دوشنبه خاروال هم دی په دې ورستیو کې د سنا جرګې مشر ټاکل شوی. که کوم وخت امام علي رحمان خپل دنده مخ ته یونسي، دی کولی شي د ولسمشري چارې په لاس کې واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د مظاهرو تابع کړي. دوی وايي حکومت په درغلي او راغلي او په کار د چي ختم شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړل او تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن سیاستوالو تورونه بې ځایه بولي. حکومت دا موقف لري چې اپوزیشن سیاستوالان د درغلیو په کیس کې له سزا نه بچ کېدلو لپاره مظاهره کول غواړي. که څه هم دواړه خواوې د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکوي، خو آیا د دوی ترمنځ د مذاکراتو څه امکان هم شته او که څنګه؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د احتجاجي لاریونونو او غونډو پروګرام جاري کړی او وایي چې دا احتجاج به د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو پورې جاري وي. دا چې په جمهوری ټولنو کې د سختو سیاسي مخالفینو ترمنځ هم د خبرو اترو لارې نه تړل کیږي، آیا دا مهال په هیواد کې روان سیاسي ماحول ته په کتو سره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو کوم امکان شته او کنه؟ د اکتوبر په 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وویل چې د احتساب او سیاسي معاملاتو نه علاوه اپوزیشن ګوندونو سره یوازې د ملک د ترقۍ سره تړلو موضوعاتو لپاره د خبرو اترو لار کولاو پرته ده.
زموږ طرف نه بیک ډور چینل خالي دې لپاره کولاو دی چې د ملک لپاره، معیشت لپاره یا خګړې لپاره چې کوم بیک ډور چینل دی هغه کولاو دی. نو هغه دا غواړي چې د احتساب عمل چې کوم دی رکاو شي. هغه کې فل کمیټمنټ دی د عمران خان صاحب چې هغه کې خپل لاسوالنه غواړي. هغه دا غواړي د ابو بچاو مهم چې کوم دی هغه حصہ نشي جوړېدې، ځکه چې دغه مین ایجنډا چې دی دا احتساب عمل رکاو شي. چې دا کیسې چې کوم دی هغه پروف شوي دي، تو زرداری صاحب دی یا دا نواز شریف صاحب دی یا اوس خدا شہباز شریف هم راووته، نو هغه چې کوم دی هغه رکاول نه شو، ځکه چې دا چې کوم دی د ملک لپاره پیسې والی شوي دي. بالکل د دې چې دوی هغه سم بیک ډور چینل ډیپلوماسي نه روان دی او نه دې روان دی شي.
حکومت که څه هم د اپوزیشن ګوندونو سره په سیاسي معاملاتو د مذاکراتو امکان دوی، خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري د کورونا وایرس وبایي صورتحال ته په کتو سره د تیر جمعې په ورځ په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د راتلونکو کال جنوري پورې خپل احتجاج وځنډوي. خود اپوزیشن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی د اکتوبر په 1 له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل حکومت او وزیر اعظم خپل په عوامي غونډو کې د کورونا ناروغي په اړه په هدایاتو عمل نه کوي او له دې وجې د فواد چودري لخوا د اپوزیشن د احتجاج ځنډولو وړاندیز یې رد کړو او حکومت سره یې د هیڅ قسم مذاکراتو کولو نه انکار وکړو.
مذاکرات به چا سره کوو؟ حکومت سره. هغه حکومت چې کم اوس میجورټي چې کم اپوزیشن کسان دي هغه دا وویل چې دا د ملک غداران دي او خلاف اف آی آرونه کټ کړي دي. عمران خان خو خپل هم دا ویلي دي چې زه هیچا سره مذاکرات کول نه غواړم. بل دا ده چې عمران خان سره اختیار شته. عمران خان خو سلیکټ شوی دی، سلیکټر د خبره کې ځکه چې اوس تاسو ګورو خبره د سلیکټرز د اپوزیشن پارټیانو منځ کې راځي. حکومت خو سم ډیزالو حکومت خو چې دا ښکاري هم نه سوای ایک دوه منسټرانو علاوه حکومت چیرته دی؟ سم منسټران یې ملک نه بهر وتښتېدل.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې مخکې هم په یو شمېر مذهبي، سیاسي او اقتصادي معاملاتو د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاجونه، لاریونونه او اعتراضونه کړي، خو په داسې صورتحال کې به همیشه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ چا نا چا د منځګړتوب رول لوبولو. د پاکستان مستبیق نواز اسمبلی چیئرمین او په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق د هغې هیواد په سیاسي مشرانو کې یو دی چې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته لوړو جورو شاهد دی. د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو د هغه نه وپوښتل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روانو سیاسي حالاتو ته په څه نظر ګوري.
حکومت هیڅ دا فکر نه لري چې له حده وتل نه وي پکار. چې څوک واک ترلاسه کړي حکومت او طاقت ورته میلاو شي نو بیا به له ډېر برداشت کار اخلي. خو دوی خو هر وخت لګیا دي، حتی وزیر اعظم په بیا بیا وایي چې انارو به چاته هم ور نه کړي. دا مهال د اپوزیشن په لیکو کې له حکومت سره د مذاکراتو په اړه نه کومه کمیټي جوړه شوې، نه څه وړاندیز شوی او نه په دې اړه کوم سوچ فکر کېږي. خو چې کومه بنیادي او مرکزي ستونزه ده، هغه د وزیر اعظم ده چې وزیر اعظم اپوزیشن ته وایي چې ما ومنئ، ما ته سلیکټډ یا غوره شوی مه وایي. او حتی دا ګیله یې هم کړې وه چې اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې زما د وینا پر مهال ولې بهر وځي. نو دا ټولې د ماشومانو خبرې دي.
اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 10مه د ګڼګوندیزي غونډې نه پس د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوری غورځنګ په نامه سیاسي اتحاد جوړ کړو. مولانا فضل الرحمن یې مشر کړو او په روانه میاشت کې په څلورو واړو صوبو کې د احتجاجي جلسو او د راتلونکي کال په جنورۍ کې د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ اعلان کړی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په وار وار ویلي چې حکومت او پوز په یوه پاڼه دي، او د دې هیواد اپوزیشن ګوندونه هم وایي چې پوز د حکومت ملاتړ کوي. خو پوښتنه دا ده که چیرې پوز او حکومت په یوه خوله دي، نو بیا وزیر اعظم عمران خان د 500,000 کورونو جوړولو، 1,000,000 نوکریو ورکولو او د نړیوال مالی فاند یا آی ایم ایف نه د قرض نه اخیستو په ګډون خپل نور ژمنې تر دې دمه ولې نه دي پوره کړي، بلکې په دې وروستیو کې زیاتره خلکو خپل روزګارونه هم له لاسه ورکړي او د وړو چینیو او دوایانو په ګډون د خلکو د عام استعمال د نورو شیانو په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. دې موضوع ته زموږ همکار اسرار الله مومند کتنه کړې ده چې دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وایي په حکومت کې تر راتلو مخکې وزیر اعظم عمران خان په وار وار ویلي وو چې یو هیواد هله پرمختګ کوي چې هر اداره خپل کار کوي او د نورو په هغو کې لاسوهنه نه کوي. توصیف احمد په خالی ورځ مشالې ډوته ویل که حکمران ګوند په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې ته دا جواز ورکوي چې دواړه په یوه پاڼه دي، نو دا کار د ولس مسایل لا نور زیاتوي. د په خبره د پوز کار د هیواد دفاع کول او د حکومت کار د ملک انتظام چلول دي.
2018
سے اوپر ایک اور ریاست ہے. 2013 کال راہی سے پا پاکستان کی ریاست لپاس ریاست تھی. خبر دانا دا چی حکومت او پوز پر یوا پان دی، بلکہ پر ریاست دا ریاست بالا دستی دا. وزیر اعظم عمران خان پا دیر دیر فخر کبھی، بلکہ دا اکتوبر پر نہم ادا خبر ہم واضح کر چی استخباراتی ادارہ آئی ایس آئی دا درغلیو پر معاملو ہم نظر ساتی. دا مطلب داسو چی آغا پا خپل آوائی چی خفیہ ادارہ دا ملک پا چارو کی رولو بوی، بلخوا ملک لیکتصادی مسلو سره مخ دي. دا مسلې به حل حل کیږي چې د هیواد چارې د منتخب ولسی حکومت په لاس کې وي. تر څو چې د هیواد د موجوده نظام ډانچه برقرار وي، نو عام وګړي به له مشکلاتو سره مخ وي.
جب تک یہ پاکستان کا ڈھانچہ رہے گا، عام آدمی کے لیے مشکلات ہی رہیں گی.
په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت کې د ټیکسونو یا محصولاتو په ترلاسه کولو کې د کمی له وجې د ترقۍ شرح د 5.8 څخه منفي یو ته لوېدلی. اکرام هوتی په شنبه مشالې ډو ته وویل په پاکستان کې حکمران ګوند د پوز په ملاتړ خپل حکومتداري ته دوام ورکول غواړي. او اپوزیشن بیا د پوس پمرسته حکومت ختمول غواړي، نو د دې سیاسي اړیګړي لکبل ک یو خو د اولس مسایلو ته د حکومت توجه نشته، نو بل خو په پاکستان کې سرمایه‌کاری هم نکېږي چې لوجه خلکو ته روزګارونه نه ملاويږي. او په تیرو دوو کلونو کې د خوراکي شیانو او د بجلی، ګیس او پټرولو په نرخونو کې هم له 1500 تر 2000 پورې زیاتوالی راغلی.
نو دا ګرانۍ چې دا به هله وروسته ځي چې سپلایان یې برابر شي، سرمایه‌کاري په کار ده چې سپلای جوړ کړي. سپلای لاینز لپاره دا ضروري ده چې هغې کې ګیس او بجلی چې ده او پټرولیم د دې مصنوعات چې کمی راشي د قیمتونو کې، نو هغه به انشور شي چې بیا به سرمایه‌کاري وشي او دا غي سره سره دا چې امن هم وي او پالیسیان مستحکم بیا ځنه چې هلو ورځ پالیسیان بدلیږي، نو یو مستحکم حکومت، مستحکم معیشت، مستحکم پالیسی او مستحکم سرمایه‌کاری نه بغیر ځان کې.
د پاکستان د پوز او پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای کله هم حکومت او پوز په یو پاړه نه وي، بلکې پوز د ولسی حکومت ماتحت وي. نوموړي په 10 اکتوبر مشالې ډوته وویل کله چې حکومتي چارې د منتخب حکومت په لاس کې نه وي او د نورو ادارو په لاسو کې وي، نو بیا په ملک کې اقتصادي مسلې را پیدا کیږي.
کنټرول نه ہوتا ان کا کې
ځکه چې د حکومت پر دې کنټرول نشته چې د ملک پیسې په خپل خرچ کړي یا په بجټ کې د ملک ادارو ته څومره پیسې ورکړي، نو دا مسله خوشته چې لوجه د ولستون ځنه حل کیږي، خو په ملک د موجوده ناسم حالاتو ذمہواری زیاتره په حکومت راځي.
حالات خراب وي اوس
کا زیاتره ذمہ دار حکومت. که څه هم تلت مسعود دا ونه ویل چې د پیسو خرچ کولو واک له چا سره دی، خو د پاکستان مرکزی حکومت د 2020 مالي کال په 2.42 تریلیون روپو بجټ کې د صحت څانګې لپاره 15 اویا ارب روپۍ او د دفاعي او امنیتي چارو لپاره یې 2.9 اتیا ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. د یادونې ده چې د پاکستان پوځ په وار ویلي چې دوی د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت وایي چې په ملک کې ګرانی او نورې مسلې د پخوانیو حکومتونو د خرابو پالیسیو له وجې دوی ته ورپاتې دي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج په یکشنبه مشالې ډوته وویل چې حکومت یې د مسلو په حلولو کار پیل کړی او ښه لور ته روان دي.
تاسو ګورئ د پاکستان په هیسټری کې په لومړي ځل باندې په 54 سال کې 54 سال بعد په 15 غټ ډیمونو باندې کار سٹارټ دی. هر ډیم سره 4000 5000 10000 پورې امپلایمنت هغه سره د هغه علاقې چې کوم لوکل خلک هغوی ته امپلایمنت شروع دی. بل چې په کنسټرکشن کې کومه خبره شوې وه په هغه سیزو چې کوم هغې دپاره لینډ اکویزیشن او هغه مختلف پراسس او هغې اپروول د هغې این او سیز هغه پراسس کمپلیټ شو، باقاعده اوس په ډیرو ځینو باندې کار سٹارټ دی. په هغه ورځ باندې هاوسنګ سټینډنګ کمیټي میټینګ زه پکې په خپله موجود وم چې په ډیرو دغه باندې نیر ټو کمپلیټ دي او هغه کورونه به انشاءالله 50 لاکھ خو نه خو چې څومره انشاءالله څومره پکېدلی شي هغه هده پورې به کورونه جوړېږي. دین علاوه نوي آبادی دوی کوي د راوی پنجاب کې یو غټ یو دوی نیو لاهور هلته جوړی، نو دغه شرم به هغه د امپلایمنت چانسز زیاتیږي. کم د سی پیک والا منصوبې چې دي هغه سیزونه اکنامیک زون سره کم سپیشل اکنامیک زون مختلف هغه باندې باقاعده دغه وشو اګریمنت وشو ساين پی وشو هغه ته عملی شکل ورکول کیږي، نو هغه شرم د امپلایمنت چانسز زیات شي.
انور تاج یاتوی له نورو هیوادونو د پاکستان د تحفظ او په هیواد دننه د مسلو د حل لپاره ضروری ده چې حکومت او پوس په یو پاڼه وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کرونا وایرس تر لومړی پیښو ریکارډ کې دوه ورسته د سو میاشتو په موده کې کووېډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ تر خواوشا هر هیواد ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونو پیښې ریکارډ شوې دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وجلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغۍ لرونکي کسان وو. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینسپوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو په نسبت په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه وجوهات کېدای شي. په امیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه واورو.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوی کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي؟ د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسه بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغۍ یعنی کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 11 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووېډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوي دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نورې بیماری لري، د زړه یا د شکر یا داسې نورې بیماری هم وي، هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشې نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکټ شوي دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشو هغه دا معلومه کړه چې دا دي نور ضرورت تکلیفونه دا شان ډېر زیات کرونا عمل نه وي. لومړی نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغۍ لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغۍ چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکي تر اوسه پر دې یوه خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمېر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدی شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.